په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په ننګرهار کې د انعکاس د خصوصي تلویزیون د خبریالې ملاله میوند وژل کېدو، او دغه راز د افغانستان د آزادو رسنیو د ټولنو له چارواکو سره وغږیږو. دا موضوع تعقیبوو. د خبرونه په پیل کې خو لومړی خبرونه. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسما پرانیستل کیږي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله له 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار 9 بجې او 10 کې د انعکاس تلویزیون خبریاله او مدني فعاله ملاله میوند چې د درې مناهیې مربوطاتو کې له خپل کور څخه د دندې په لور راتلله، د ناپېژندو کسانو له لورې په ډزو سره د خپل موټر چلوونکو سره یو ځای په شاته رسول شوې ده.
تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ویل کېږي ملاله میوند له شاوخوا 2 کلونو راهیسې له دې تلویزیون سره کار کاوه. نوموړي وروسته له هغې وژل کېږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې ولایت په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي حمله کې ووژل شو چې عاملان یې تر اوسه نه دی معلوم. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسما پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جلنی فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی په دغه مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي ډول ګډون وکړي.
تسهیلات لازم به میهمانان فراهم شده، تدابیر امنیتی گرفته شده،
میلمنو ته لازم اسانتیاوی ورکول شوی، امنیتی تدابیر نیول شوی، مراسم به ډیر په خطو غتر سره شي. او په همدې حال کې بعد د دواړو هیوادونو ولسمشران له کابل او تهران د ویډیو کانفرنس لاره په دغه مراسمو کې وینا وکړي.
لیران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره تیرونه د لومړي ځل لپاره په ازمختي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنٹ هرات ته انتقال شول. چارواکي وایي د ریل پټلۍ په پرانستلو سره به د دوړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړي شي. د سلګونو امریکایي سرتیرو کورنیو د ام ټي ان شرکت په وړاندې په محکمه کې عریضه کړې او هغه تورن کړی چې په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي. دوی د ام ټي ان شرکت د هغه استدلال په ځواب کې چې وایي دا قضیه باید په امریکا کې ونه څېړل شي خپل استدلال وړاندې کړل، خپل اسناد وړاندې کړل. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دغه کورنۍ چې د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې محکمې ته مراجعه کړې وه ادعا کوي چې ام ټي ان شرکت په افغانستان کې طالبانو او القاعده شبکې د ملاتړ په بدل کې پیسې ورکړې دي. ام ټي ان چې د جنوبي افریقا تر ټولو لوی مخابراتي شرکت ګڼل کېږي دغه تورونه رد کړي او د چهارشنبه په ورځ وویل چې د خپل دریز دفاع کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی. دا کار د واشنگتن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثي یاغیانو سیمې ته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی. حوثي یاغیان په یمن کې د حکومت په وړاندې په جګړه بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه ولیکل چې ایران پر کریسټوفر هینزل په یمن کې په بشري بحران کې د ده د رول په خاطر بندیز لګوي. تهران دا پریکړه یوه ورځ وروسته له هغې کړې چې امریکا د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران پر استازي بندیز لګولی و. د ایران د بندیز په نتیجه کې به په دې هیواد کې د یمن لپاره د امریکا د سفیر هر ډول شتمني کنګل شي، خو دا اقدام تر ډیره سمبولیک ګڼل کیږي. د ایران د استازي حسن ایرلو په وړاندې د بندیز د اعلان په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې له حوثي یاغیانو سره د ایران ملاتړ په یمن کې جګړې ته لمن وهلې او د دې هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي هڅې تیزې کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې دغه وایروس په وړاندې د فایزر بیو انتیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین له دې مخکې په بریتانیا کې خلکو ته ورکول کیږي. په امریکا کې تر نږدې 14 میلیون وګړي د کورونا وایروس باندې اخته شوي او له امله یې هم نږدې 300,000 کسان مړه شوي دي. د اروپایي ټولنې هغه ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوي. امستردام میشت د اروپایي ټولنې د درملو دغې ادارې په داسې حال کې د سایبري حملې راپور ورکړی چې اروپایي هیوادونه په ډېره لیوالتیا واکسینونو ته سترګې په لاره دي. په دغو هیوادونو کې یو هم جرمني دی چې صدر اعظم انګلا مرکل غواړي د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر ضد نور سخت اقدامات وکړي. خو د جرمني بایو انټیک او د امریکا فایزر درملو شرکتونو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې څېړنو کې موندلې چې ځینې اسنادو ته غیر قانوني توګه لاسرسی شوی دی. د حمله وروسته له هغې کېږي چې بریتانیا په جولای میاشت کې له کرملین سره اړوند سایبري مجرمین تورن کړل چې د کورونا وایروس د واکسین پر تحقیق کوونکو لابراتوارونو او مرکزونو سایبري حملې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې هم راپور ورکړی و چې هکرانو د واکسینونو پر ګڼو شرکتونو د حملو هڅې کړې وې. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لند خبري برخه لرو. په دې لند خبري برخه کې به هم په ننګرهار کې د خصوصي تلویزیون د خبريالې ملاله میوند وژل کېدو او په دې اړه د افغانستان د آزادو رسنیو د ټولنې له یو مسول سره خبرې واوري. راځو لومړی زو ننګرهار ته جلال آباد ته. د ازادي راډیو خبريال سهارګل امیرزی له جلال آباد سره وصل دی. امیرزی صاحب، د انعکاس د خصوصي تلویزیون د خبريال او مدني فعال ملاله میوند وژل کېدو په اړه نور څه معلومات تاسو ترلاسه کړی دي؟
ډېره ښه مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار لس باندې اووه بجې کله چې ملاله میوند په خپل موټر کې غواړي چې انعکاس تلویزیون دفتر ته لاړه شي، یعنې د خپل کار ځای ته لاړه شي، دوه کسو وسلوالو بریدګرو چې پریکښه کې پسې راغلي وو، کله چې ملاله میوند د خپل کور نه راوتلې یو موټر کې ناسته ده، په دغه وخت کې پرې بریدګر برید کوي او خپله ملاله میوند او د دې ډرایور پکې لمن د ځي او ځای په ځای وژل کېږي. د سیمه ایز روغتون ته راغلی یم. د دوی دواړو جسدونه تر اوسه پورې د ننګرهار په سیمه ایز روغتون کې دي او امبولانسونه ورته ولاړ دي، د انتقال ترتیبات نیول کېږي. تر اوسه نو د دغې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو دلته د رسنیو ځینې ټولنې چې دي د هغوی د مسؤلینو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی وایي چې د خبریالانو ژوند لا د خطر سره مخ شوی دی او د امنیتي ارګانونو په تیره د ننګرهار له ټولو ځایي چارواکو غوښتنه کوله چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه جدي کړي. نو د دې پیښې هغه دقیق لامل او عاملین هم لاندې پیژندل شوي او نه هم تر اوسه پورې چا پړه په غاړه اخیستې ده.
که اوریدونکو ته ووایم، ملاله میوند له دغه تلویزیون سره د انعکاس تلویزیون سره په کومو برخو کې ډېره همکاري کوله؟
ملاله میوند له تیرو 9 کالو راهیسې د انعکاس راډیو تلویزیون ویاند او همداراز ځینې خپرونې پر مخ وړي د ښځو په برخه کې او ساحې ته به هم وته د ځینو ښځینه پروګرامونو او د په دې اړه باندې د ځینو ښځینه فعالانو سره به مرکې کولې. نو تر ډیره په ننګرهار کې په رسنیو کې د نورو په نسبت ډیره مطرح وه او ځینو غونډو کې دا یې ویندوی هم کوله. خو ډیرې په انکاس ټلویزیون کې د سولې په اړه باندې چې په درستیو کې کوم خبرې روانې دي، ګردنې زنه به چلول، پروګرامونه به چلول، د ځوانانو وخت په خاص ډول د میرمنو رول په سوله کې دا چې څه ده باندې اړه باندې به بحثونه له پوهانو سره لرل.
څه ویل کېږي د تلویزیون له چارواکو سره، له مسؤلینو سره تاسو غږېدلی وی چې له نورو اړخونو سره چې آیا مخکې له کوم لوري ورته ګواښونه شوي وو که نه؟
په دې اړه باندې خو موږ د انعکاس تلویزیون له مشرتابه سره خبرې وکړې، هغوی د دې پیښې په اړه باندې چې د دې نه مخکې به په دې اړه باندې کومې وړاندوینې وي یا نه وي څه ونه ویل، خو ویلي چې د انعکاس تلویزیون ته په ټوله کې د دې نه مخکې ګواښونه شوي، یو ځل مخکې ورته ځینې چاودېدونکي توکي د دغه تلویزیون مخې ته ځای په ځای شوي وو او ګواښ موجود وو، خو په ځانګړي ډول چې ملالې میوند ته کوم ګواښ وو هغې په اړه باندې دوی د وړاندوینې په اړه څه ونه ویل.
سهار ګلمې زه له تاسو نه مننه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر مجیب خلوتګر هم له کابل را سره وصل دی. خلوتګر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامات اوسې کوم ودان.
خلوتګر صاحب، مخله دې تاسو ته وردر کړی دغه پیښې په اړه د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې رئیس موید هاشمی هم عکس العمل څرګند کړی. د ښاغلي هاشمی څرګندونه به واورو، وروسته به تاسو ته درسو.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په جلال آباد ښار کې د انعکاس تلویزیون د خوږژبې ویاندې میوند د ملال په شهادت باندې ژوره خواشیني، درد او غم څرګندوي. متاسفانه چې په تېره یوه میاشت کې دا زموږ د ژورنالیزم د کاروان دریمه قرباني ده چې ورکوي. د دولت اقدامات په دې اړه باندې سستي کم دی، کم رنگ دی، او تر اوسه پورې دولت هیڅ مثبت ګامونه نه دی اخیستي. دفاع کمیټا په نړیوالې ټولنې باندې غږ کوي چې افغان دولت د ژورنالیستانو په امنیت ساتنې کې پاتې راغلی ده، او ډېر هڅه دی نړیوالو کوي که رښتیا هم د بیان ازادۍ تضمین دی. افغانستان د ژورنالیستانو ژوند باید محفوظ شي، خوندي شي، او رسمن د قطر په مذاکراتو کې له وسلوالو مخالفینو سره دغه موضوع مطرح شي.
د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې رئیس موید هاشمی و. خلوتګر صاحب، ولې ملاله میوند وژل شوه؟
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلی دی چې موږ د خلکو او همدارنګه د نظام دښمنان نه غواړي چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي. متاسفانه د ملالې خورې د شهادت اصلي موخه او اصلي انګیزه دا ده، دا یو باجرأته، یو پرمختګ، یو باجرأته، همدارنګه یو حرفه‌ای خبریاله وه، او نه تنها په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې یو پیژندل شوی خبریاله وه، بلکې ګرده په افغانستان کې او په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو د سکتور په برخه کې یو فعال خبریال و. خپل غږ د سولې په اړه همدارنګه د هغه ستونزې چې د افغانستان په جامه په ټولنه کې موجود و هغه ملالې یو خبریال په توګه دغه مسلې باندې همیشه وغږېده. نو دا
خلوتګر صاحب، تاسو وایئ چې دغه غږ یې پورته کوو. خلوتګر صاحب، دغه غږ څوک غلی کوي؟
زه فکر کوم هغه کسان چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي، دوی د طالبانو په چتر کې هم راځي، دوی د داعش په چتر کې هم راځي، او د ځینو نورو اجتماعي او ټولنیزو مخالفو قواو په ډله کې راځي. زه فکر کوم هغه کسان چې اوس غواړي خپل ژبې چوپ وساتي او دوی غواړي څه نه وایي، څه دوی مسؤول دي که نه، دوی اصلي مسؤول دی.
بله خلوتګر صاحب، دغه پیخه نوې پیخه شوې ده، اوس بل هر لوري د دغه پیخه غندنه کیږي. په دغه غندنو باندې کوم شی لاسته راځي کنه؟ مخکې مو د ښاغلي هاشمي څرګندونې واورېدې چې افغانستان دولت باید د ژورنالیستانو د امنیت په ساتنه کې جدي اقدامات وکړي، که څه هم د ژورنالیستانو د امنیت ساتل خو به ګران کار وي، حداقل نشي کولی چې عاملانو په موندلو کې جدي هڅې وکړي چې د دغه ډول وژنو تر شا څوک دي. په یوه میاشت کې تقریبا درې خبریالان وژل کېږي، من جمله د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې په هلمند کې ووژل شو.